درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. هند وایي په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره یې 15 ټنه خوراکي مواد د هیواد ته واستول. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د هند باندنیو چارو وزیر اس جی شنکر له خپل سیال د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره پرون دوشنبه په ټلیفوني خبرو کې هم دا راز بنه وکړه چې نوري روغتیایي مرستې به هم له افغانستان سره وشي. د راپور لمخې هند په سیمه کې لومړنی هیواد دی چې د زلزله ځپلو لپاره افغانستان ته مرستې لیږي. چین هم نن سه شنبه اعلان وکړ چې چمتو دی د زلزلې له زیانمن شویو سره مرسته وکړي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی د کېدونکو مرستو د څرنګوالي یادونه ونه کړه، خو یوازې دومره وویل چې چین چمتو دی چې له افغانستان سره د اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په وینا د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله لشتر لشه شل تنه مړه او نږدې زر نور ټپیان دي. د زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوی، د افغانستان شمالي ولایتونه په تیره بلخ او سمنګان ولړزول او ټکانونه یې ان په کابل او نورو ولایتونو کې هم احساس شول. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ له پاکستان څخه نږدې 14,000 افغان کډوال چې له هغه هیواد استل شوي وو بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو د عالی کمیسون د دارالانشا د نویو شمیرو له مخې د دغو نویو ستنو شویو ډیره برخه، یعنی نږدې 9,000 پر تورخم راوښتي دي. نور څه کم 6,000 د کندهار د سپین بولدک او نږدې 1,000 تنه د هلمند د بهرامچی له لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو لړۍ وروسته له هغه تیزه شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورند د کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستاني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره لوی لارې یوازې د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانیستي چې پاکستان له خپلې خاورې باسي. یو بل ډله هغه افغانان چې لمخ کې په جرمني کې منل شوی نن سه شنبه په یو مسافر لونکو الوتکه کې د اسلام آباد له هوایي ډګر څخه د جرمني په لور روان شول. دا افغانان چې شمیره نه ده شودل شوی لومړی د ترکیه استانبول او له هغه ځای د جرمني هانوور ښار ته رسیږي. ډیری افغان کورنۍ په اسلام آباد کې لمیاشتو او کلونو راهیسې جرمني ته د تلو انتظار باسي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د هغو 45 فلسطینیانو مړی یې چې اسرائیل ورسپارلی وو پر غزې ترانګي د واکمنې حماس ډلې چارواکو ته تسلیم کړی دي. د دې کمیټې وی بیان دی وویل اسرائیل دغه مړی پرون دوشنبه یو ورځ وروسته له هغه ورسپارل چې دوی د یرغمل شویو درې اسرائیلیانو د مړو پاتې شونی ترلاسه کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوی موافقې له مخې اسرائیل د هر مړ شوی یرغمل د پاتې شونو د ترلاسه کولو په بدل کې په غزه کې د وژل شویو 1500 کسانو مړی یا د مړو پاتې شونی فلسطینی لوري ته ورکوي. د اسرائیلي سرچینو په وینا د اتو یرغمل شویو جسدونه لا هم په غزه کې دي. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه له تاجکستان څخه نه په 15 وګټله. د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. افغان لوبډله به د پنځشنبه په ورځ د ایران سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبو کې ګډون کړی چې تر 18 کلونو کشر لوبډلې تیرونې د آسیایي جام لوبو اتلولي وګټله. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په پاکستان کې تر فشار لاندې افغان خبريالان له دریم ګړو هیوادونو غواړي چې له دې هیواد وباسي. د افغانستان د شمال د وروستۍ زلزلې د مرجو بلوشمیر زیات شوی.
نږدې 905 تنه هیوادوال متپیان شوي دي. همدارنګه 20 تنه هیوادوال خپل ژوند له لاسه ورکړی او په شهادت رسیدلي دي.
سیف دی چلډرن وایي د زلزله ځپلو سیمو ماشومان سخت ویریدلي. د تورخم دواړو خواو ته بند پاتې کسان له کړاوونو سره مخامخ دي.
کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې، او کله چې موږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د نومبر د درېمې نیټې د زلزلې په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویندوی رسنیو ته په یوه استولې صوتي پیغام کې ویلي چې د مړو شمیر 21 او د ټپیانو شمیر له 800 زیات شوی دی. نوموړي همداراز ویلي چې په ټپیانو کې د 15 روغتیایي وضعیت نازک دی. د بلخ او سمنګان ولایتونو یو شمیر زلزله ځپلي بیاوی کورونه نړېدلي او اوسمهال بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بلخ او سمنګان کې د دوشنبه د ورځې سهار وختي د نومبر 3 په ځای وخت 1 بجې شدیدې زلزلې د تلفاتو په اړه لا هم بیلابیل ارقام خپرېږي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د مړو شمیر 20 او د ټپیانو شمیر له 900 زیات شوی دی. د دې وزارت ویان شرافت زمان نن سه شنبه د نومبر 4 په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې زیات تلفات په بلخ او سمنګان کې رامنځته شوي دي.
د دوه ورځو د ژغورنې عملیاتو په جریان کې مڅومره نهایي ارقام چې له موږ سره شریک شوي دي، نږدې 905 تنه هیوادوال مټپیان شوي دي. همدارنګه 20 تنه هیوادوال خپل ژوند له لاسه ورکړی او په شهادت رسیدلي دي. له بده مرغه چې په دغه ټپیانو کې نږدې 413 شاوخوایي په سمنګان ولایت کې، همدارنګه د 415 په شاوخوا کې په بلخ ولایت کې ټپیانو شتون درلود.
نوموړي ویلي د غراز، بغلان او سرپل ولایتونو کې یو یو تن مړ شوی دی. 15 نور ټپیان او په کندوز او جورجان کې 18 تنه ټپیان شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویان یوسف حماد رسنیو ته پاستول یو غږیز بیان کې ویلي وو چې د 15 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. پرون دوشنبه د نومبر په 3 بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړیو چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د زلزلې له امله 40 کسان مړه او 945 نور ټپیان شوي دي. اوچا ویلي چې په بلخ کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 کسان مړه شوي. په داسې حال کې چې په بلخ کې 614 کسان او په سمنګان کې 329 نور ټپیان شوي دي. په بیان کې دا هم راغلی چې خایي د ارزونو په دوام د مړو شمیر لوړ شي. که څه هم د دغه زلزلې له امله په شمالي ولایت بدخشان کې د اوختو زیانونو په اړه تازه اڅنه دی ویل شوی، خو د شنبه په ورځ د نومبر 3 د دې ولایت د شهر بزرګ ولسوال مولوی عبدالرشید رشاد طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت رادیو ته ویلي چې په دې ولسوالۍ کې په چوګانی سیمه کې د زلزلې له امله 800 کورونه په بشپړ یا هم په نسبي ډول زیانمن شوي، خو نوموړي دغلته د سر د زیان په اړه څه نه ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم له پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي وو چې د دې ولایت د تشکان ولسوالۍ په مرکز کې 2 کورونه ویجاړ او زیانمن شوي دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان ولایتونو یو شمیر زلزله ځپلي بیا وایي کورونه نړېدلي او اوسمهال عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د بلخ ولایت د شلګرد ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
زمون کور په کوران شو او هیڅ شی نه دی پاتې. شپږو بیا باندې په سړک کړه او ما مامې او ما دې په شی دن شوې او دلته په ډاکه پراتې یو او 13 شپه مونږ ماشومان سره په یخنۍ کې تیر کړی دا سره به راځلې مرستې یو شی سرپناه مسله ډیره مهمه ده کی خوراک نشته او به نشته دغه ستونزې دي. هر سم لمن ځتلې دي یوازې مونږ نه ټول کړه هم چې نړیدل یار کور کې وګولې ټاپیانو شهیدان شته دي.
د سمنګان د خلم ولسوالۍ یو اوسیدونکو مولوی سید رحمان ازادي رادیو سره په خبرو کې لزیانمنو سره د مرستو غوښتنه وکړه.
دلته اویا یا اتیا کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. زمین شوي کسان ډیر بې وزله دي. دوی یوازې د انارو د باغونو کې ته ناست دي او له بده مرغه سږ کال یې انارو هم هغسې سیزن ونه کړو او اوس پرې دا آفت راغی. نو زموږ غوښتنه له حکومت دا ده چې هر څه عاجل باید د خلکو ته رسیدنه وشي او له دوی سره مرستې وشي.
د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویان یوسف حماد بیا ویلي چې له زیانمنو کورنیو سره مرستې پیل شوي. دا زلزله دوشنبه د نومبر په 3 سهار وختي رامنځته شوه. د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.3 درجې یاد کړې او ویلي دي چې مرکز یې د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. دا پروان میلادی کال کې دوهم مرګونه او شدید زلزله ده چې سلګونه کورنۍ زیانمنوي. له دې وړاندې د تیرې اګست میاشتې په 1 د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپه چې لامل یې د رسمي شمیرو له مخې له 220 ډېر کسان مړه او زرګونه نور ټپیان او دغه راز سلګونه کسان بې کوره شول چې لا هم ګڼ شمېر اغېزمن کسان په خیمو کې له سرپناه پرته ژوند تېروي.
لبل خدا ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف دی چلډرن وای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستي زوروري زلزلې ماشومان سخت بیرولې دي. د سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې زیانمنو سیمو ته روغتیایي ډلې استولې دي. په همدې حال کې د سمنګان او بلخ ولایتونو یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ او ماشومان وایي د زلزلې ټکانونه خورا قوي وو او سخته بیره خپره کړې ده. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
د سمنګان ولایت اوسیدونکي 14 کلنه نادیا فریزی وایي د وروستۍ زلزلې پر مهال سخته ویرې واخیسته. هغې نن د نومبر 4 ازادي راډیو ته وویل چې آن له تېرې ورځې راهیسې د ویرې له امله خپل ښوونځي ته لا نه ده تللې. د بلخ د مزار شریف خار یو 12 کلنه اوسیدونکي مهسا هم ورته کیسه لري.
شب زلزله بود ما بسیار همگی با وحشت زده بودیم. کلگی چق میزد برق هم نبود و تاریکی ما چون که ما خودم چه قسم بیرون بنا بدم مادرم چق میزد و بیادرکای خورد و از خانه میکشید دیگه تا صبح در بیرون بودیم که میفتیم پس لرزه باز نشه.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالرسول هم وویل چې وروستۍ زلزلې د دوی ماشومان سخت ویرولې دي.
ډېر ویریدو په ځنګړي ډول ماشومان دوی دومره سخت ویریدلی وو لکه سخته تبه چې پرې راغلی وي. وروسته چې زلزله ختمه هم شوه دوی ویریدل او ویلې چې موږ په غې کې ونیسو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چرلین هم په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ماشومان سخت ویرولي. د صندوق د دوشنبه په ورځ د نومبر 3 په افغانستان کې د سیف د چرلن د پروګرامونو د پراختیا او ملاتړ د برخې د مدیرې سمیرا رحمان له قوله لیکلي ماشومان سخت ویریدلې ځکه دوی یوې بلې قوي زلزلې نیمه شپه له کوره تېښتې ته اړ کړل. نوموړي خبرداری ورکړې چې د ماشومانو پر رواني روغتیا د دې زلزلې اغېز سمدستي دی او دا چې ژمی پر رسېدو دی او وار له مخه زرګونه ماشومان په خیمو کې له واورې او بارانونو سره مخ دي. سیب د چرلن ویلي اغېزمنو سیمو ته بیړني روغتیایي ټیمونه لیږلي او ټینګارې کړې چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. د نومبر په 3 دغه نسبتا زورور زلزلې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مرګ ژوبله او ویجاړې رامنځته کړې. بلخ او سمنګان هغه ولایتونه یاد شوي چې تر نورو ډېر ځپل شوي خو بغلان کندوز او بدخشان هم د دې زلزلې له امله اغېزمن شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تازه ویلي چې په دې زلزلو کې 20 کسان مړه شوي او 956 نور ټپیان شوي. د ماشومانو د ساتنې صندوق سیب د چرلن له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې له سختې زلزلې وروسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو د خرابېدونکي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې وروستۍ زلزلې په دې هېواد کې د ماشومانو د خوارځواکۍ بحران لا پسې زیات کړی. دغه صندوق ویلي وو په زلزله ځپلو سیمو کې 10,000 له 15 کلونو کم عمره ماشومان او امیدوار او شیدې ورکوونکي مېرمنې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د روان کال د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ کونړ نورستان ننګرهار او لغمان کې مرګونې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه او نږدې 4,000 نور ټپیان کړل. دغه راز په دې زلزله کې شاوخوا 200 کورونه هم ویجاړ شول. ملګرو ملتونو ویلي وو چې د قربانیانو په منځ کې 255 ماشومان وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. په پاکستان کې ډیر یو شمېر افغان خبري اعلان چې نورو هیوادونو ته د تاکیسونه لري له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د کیسونو پړاوونه ژر بشپړ او له دې هیواده یې وباسي. څو تنو خبري اعلان او ازادي راډیو ته وویل په تیرې یو اونۍ کې د پولیسو نیول او ځورول ډیر شوي او دوی ویر لري چې له دې هیواده به وایستل شي. د خبري اعلان همدارز وایي چې د پاکستان حکومت یې ویزې نه ورته مدیدوي او دا مهال به اسناد دي. جزئیات په دې راپور کې
خبري اعلان
خبریالانو یو کار وکړي چې دوی دغه مشکلات څخه خلاص شي.
وای پاکستانی پولیس له دوی ویزې غواړي، داسې مهال چې په خبره یې د ویزو تمدید په خپله د پاکستان حکومت بند کړی دی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاده کړې وه، خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېره افغان خبریالان ادا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې یوې میاشتې افغان خبریالې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی به شهروندای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنه.
پاکستان حتی خپل عادی وګړو ته امر کړی چې موږ افغانانو سره د هیچ ډول معامله لکه د کور کرایه کول یا د پیسو بدلول نه کوي. د پاکستان افغانانو ته په لوی زندان بدل کړی، تر څنګ هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي. موږ سخت زیاتو ستونزو سره مخ یو، حتی خوراکي توکي نشور نیولی. دا وضعیت خبریالانو لپاره بیخي بد دی، ځکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
خودمو درست دشتی گزار تا نمیده چونو اینا میگن شما غیر قانونی سید
لکور با هر هیچ و تلیه نشو زکا وای تاس و ناقانون هی دیو رازو که خوب یشی کور که بندیانی و دا چه دا دوارو هیوادونو ترمنز علی که ترینگلی شوی پا مکردوالوی سخت فشارونا را وستی دی.
پاکستان دا اکتوبر پا نهمه پا کابل و پکتیکا که هوایی بریدون ترسر اکلل چه ملکی افغانانو تا هم پا که مرکزوب لوا وقتا دا طالبان حکومت چه دا غبریدونه دا افغانستان دا هوایی حریم نقص و باله دا غچ اخیستن پا پاری دا اکتوبر پا یولسمه دا دیوران دا کرخی پا اگدو که دا پاکستانی زواکونو پر امنیتی مرچل و بریدونه وکلل چې په پایله کې دوړ ورخونو کې د لسګونو کسانو د مرکزوب لري راپورونه ورکړل شول. دوړ خو بیا د اکتوبر په 19مه په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26مه استانبول کې په دوام سره سلاسول ټاکل شوی چې د دوړ لوريو د پلاو ترمنځ تلوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روان نومبر میاشتې په 26مه نیټه د ترکیې په استانبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان داسې مهال خپل تریخ ژوند شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوترش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمیشنرۍ، د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19مه خپور سوی و خبرداری ورکړل سوی و چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر ځلی واکمنۍ او د 2021 کال لاګس میاشتې وروسته پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري استنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولي خبریالانو سازمان RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپټمبر لومړیو پورې پاکستان له 5,45,000 ډېر افغان کډوال له هغې هېواده ایستلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر دیک چینی د څلور اتیا کلونو په عمر مړ شو. دیک چینی په 2001 میلادي کال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر ضد د امریکا د حملې په مهال د دغه هیواد د ولسمشر مرستیالو نوریاس نوری په اړه نور تفصیل دراوروي. د امریکا په خوانی مرستيال ولسمشر دیک چینی د انسلور اتیا کلنې په عمر مړ شو. نو موري د امریکا د خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش د جمهوریت ریاست په دوه دورو کې چې لومړی پر افغانستان او عراق له پوځي حمله سره مل او د هغې د مرستيال په توګه دند تر سره کوله. پر امریکا د 2000 لوملی انکال د سپتمبر دی ولسمې له تروریستي بریدونو وروسته واشنگتن په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په نوم جګړه پیل کړه. دوه کاله وروسته په 2003 د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین د رژیم د نسکورولو لپاره هغه هیواد ته ځواکونه واستول. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې ډیری داسې انګیري چې د چین د دې خلاف چې په دودیز ډول د یو مرستیال ولسمشر په توګه رول زیات مهم نه و، د پردې تر شا یې د یو پیاوړي ځواک په توګه رول ولوباوه. د چین چې په کین اړخو سیاستوالو کې ښه نوم نه درلود، د خپل عمر په وروستیو کې دغه وضعیت هغه مهال بدل کړ چې نوموړي په 2014 کال کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ له بریا سره په ښکاره مخالفت وکړ. د چینی لور لیز چینی چې په خوای په کانګرس کې دی وای منګ استازیتوب کوو ویل چې جمهوریپال پلاری د ولسمشرې په انتخاباتو کې د ترامپ سیالې ډیموکراتې کاملا هارس ته رای ورکړې وه. په هغې اعلامیه کې چې د چینی د کورنۍ لخوا خپره شوي ویل شوي چې نوموړي د تنفسي او د زړه او رګونو د ناروغیو د پیچلتیاو له امله سا ورکړه. دیکچینی مخکې له دې چې د پخواني ولسمشر جورج بوش د مرستیال په توګه دنده پیل کړې، د امریکا د کانګرس د غړي او دفاع وزیر او همداراز د 2002 او 2009 کلونو ترمنځ دوه دورې د شپږتل ویښتم مرستیال ولسمشر په توګه دندې ترسره کړې دي. د تورخم دواړو خواوو ته ایثار شویو مسافرو ویلی دی چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي، او دا چې دا لارې باید په بشپړ ډول د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. په دوی کې یو اړخ ته د مسافر او بل اړخ ته غني کډوالي کورنۍ دي چې یو بل اړخ ته د اوشتو انتظار کوي. د موضوع تفصیل واوري.
یو افغان مېرمن چې خپل ناروغه مور یې پیښور ته د تک په هیله له لوګره تر تورخمه را رسولي او په بشپړ ډول د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. هغه چې نغوالي نومې په راپور کې خبر شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما مور له سمو دی رئیس ناروغه ده، ډاکټر مخکې مونږ ته ویلی وو چې کله درمل ختم شي بیرته راشي. کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې، او ورور مې مور تورخم ته بوتلو، خو کله چې مونږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده، که مونږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازه خلاصه شي مونږ نشو کولی بیرته راشو.
د تورخم خرګوټي او اوسیدونکو غفور په سیمه کې د خلکو د ګڼي ګڼي او د ناروغانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیرو شلو ورځو کې په تورخم کې ډېر شمېر بیړني ناروغان بند پاتې دي. دوی ډېر بې وزله دي او دلته د استوګنی ځایونه هم نه لري. دوی له میمنې، فاریاب، سمنګان، بدخشان او مزار شریف نه راغلي دي او په لاره کې ډېر لګښتونه هم کړي دي.
که څنګه تورخم دروازه اوس مهال په یو اړخیز ډول افغانستان ته د افغان کډوالو د وختو لپاره پرانستې ده، خو بلې غاړې ته ایثار یو شمېر افغان کډوال وایي د ګڼې ګوڼې او د اسنادو د څېړنې د ځنډ له امله له څو ورځو راهیسې د جمرود په سیمه کې افغانستان ته د تګ انتظار کوي. یو افغان کډوال امان الله ازادي راډیو ته وویل:
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت، تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند. پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند، اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است، به خاطر که جایی نیست، هوا سرد است، کودکان، زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
د راپورونو له مخې د کډوالو او مسافرو سربیره دواړو لوریو ته په سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې هم ولاړې پاتې دي چې سوداګرو ته پراخه مالي زیانونه اړولي. د کرخې د دواړو لوریو سوداګرو له پاکستانه غوښتي چې د غلار د سم دستي پرانیزي او سوداګریزي راکړې ورکړې ته د اجازه ورکړي. د تورخم دروازه د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان په یو اړخیز ډول د حق افغان کډوالو لپاره پرانیسته چې په جبري ډول خپل وطن ته ستول کیږي. په تورخم کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د نومبر 3 د کډوالو د ستنولو لپاره دروازه پرانیسته ده، خو هیڅ چاته پاکستان ته د وختو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ خپل اکسپانه لیکلی چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته وخوځي، خو ګڼ شمیر لا هم بند پاتې دی او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یوه ورځ 1200 ډېر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خپره شوي ویلي و چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانیستل شوي او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي ویلي و چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوي نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوي وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي.
له خبرونو ور اخوا
له پاکستان او ایران افغان ستانه شوی یو شمیر کډوال وې د خوړو د خوندیتوب او ماشومانو د پالنې په برخه کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو ته په خبرو کې ویل بیرنه یو بشری مرستو ته اړتیا لري. دا پر اساس کړی چې تازه درې افغان کډوال ماشومان چې د خپل کورنوي سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو په مهال بند پاتې وو، د لوشي او سړی حواله عمله کندهار ته رسیدو وروسته په کمپ کې مړ شوي دي.
ناتلی نفقه اولاد خور پر رکنی شب روز یک مادر غم کره که خدایا به ما کار بد لقمه نانه بدی که ما بخورد اولادا خو کنم نم نمیگذارم.
ده هرات ولایت و حسیدون که او پر سینگارتون و ده طالبان و ده حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا ده بندیز لگول و مخکی ده دره و سینگارتون و او ده کلا سالونون و مش روا چه وز نهی وازیده بلکه به خبره دولس نورې خزینه کارکوونکي هم له بدو اقتصادي او بشري شرایطو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ادعا کوي چې د ارایشګرۍ له امله یې حتی درې ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوې ده.
یو ځل مې په همدې اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام ایښی و چې امر بالمعروف کسان راغلل، اووه شپې یې بندي کړی وم، بیا په دوهم ځل د شپږو ورځو لپاره یې وړم او سزا یې راکړه. په درېیم ځل چې ارایشګاه ته تلم او پیرودونکي مې راتلې، بیا دوی راغلل او څوارلس شپې یې بندي او جزا یې کړم. درې ځلې د ارایشګرۍ په جرم بندي شوم. اوس له ویرې کله کور کې کار کولی شم؟ چې پیرودونکي مې زنګ هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زښته زیاتو کړاوونو سره مخ دي. زه خپله شخصاً اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره
د فراه ولایت یو اوسیدونکی او سینګارګر چې په خبره یې له تیرو اوو کلونو راهیسې له پنځلس نورو میرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو، اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
از وقتی که این مدوزیت ها شده طالب ها مدوزیت گذاشتن سالون ها کلا بند شده.
لغا وقتا چه طالبان و مدوزیت و لگه واز مونگ سالون پا بشپر دول بند شو فیلن مونگ طولی بیکاریو. مونگ سر دولست خزی وی چه طولی دخپلو کورنی و نفقه گرتون کی وی. اوس چه طولی بیکاریو جوان سخت زیاد سخت شوی دی. دا اوس چه مونگ لکو مشرایو تو سر مخیو کاملا نهیلی شویو.
خو پا کابل که زینی سینگارگر میرمنی وای چه دخپلو کورنی و دنفقه گرتولو لپاره د ټولو خطرونو په منلو او په پټه مجبور دي چې په کورونو کې کار وکړي. د دې ښاری وی اوسیدونکو او سینګارګری تمنا چې په دې برخه کې له شلو زیاتو کلونو تجربه لري، ازادي راډیو ته وویل چې د خپل کار له امله له ویرې او تهدید سره مخ ده.
په وخت سالون ما باز بود، می تانستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم. دیگه آل فیلن بر ما
هغه وخت چې زموږ سالون پرانیستی و د خپلې کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولی شول. اوس خو لومړی کار نشو کولی، که یې وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کیږو، ځکه چې موږ فعلا د دولت یعنې طالبانو د قانون خلاف و. په کور کې په پټه کار کوو، په خورا سره شاوخوا پنځلس نورو نجونو او ښځو هم کار کوو، خو اوس ویریږي کار نشي کولی. زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله یو حکم له مخې په 2023 تم کال کې د خزینه ارایشګرو فعالیتونه بند کړل او سینګارتونونه یې ور وتړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخواني ویاند عاکف مهاجر هغه مهال د دې پرېکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پرېکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 2000 سینګارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 500 زره میرمنو پکې کار کاوه. د طالبانو له لوري د خزو پر کار بندیز یوازې پر سنگارګرو میرمنو نه دی، بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې خزی له کار کولو منع کړي دي. افغان خزی له کار سربیره آن له تعلیم او تحصیل هم محرومې دي، چې دغه وضعیت تل کورني او نړیوال خبرګونونه راپارولي او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هېڅ بدلون پکې نه دی راوستی.